درنور دونکو دا وخت د بلوچستان په حکومت کې صوبایي وزیر بلدیات مصطفی خان ترین صاحب لمر سره ملمه دی له د سره به د پر ژوند او پر سیاسي حل زل خبرې وکړو. ترین صاحب تاسو اول د خپل ځان په اړه څه معلومات راک؟
ما خپل ځان خو معلومات داسې دی زه په خپله د یو ترین قبیلې سره تعلق لرم، د پښین اوسېدونکی یم او د پښین د ولس نمایندګي چې زما د پلارو د اجدا پر سر باندې وله، نن هغه خلک نسته و پات شوي دي، نو زه د هغه د پښین ټول ولس چې په هغه کې څه قومونه پراته دي، څلور قومه پراته دي، یو دی ترین، کاکړ، سګزی، سید، نو د دې ټولو نمایندګي دا وخت هم موږ خاندان کوله و چې موږ کوو او ان شاء الله تعالی دا پر ریکارډ باندې پرته ده، هر څوک په خبر دی چې موږ په صحیح معنا د دې قوم د ولس او د دې نمایندګي کړې ده. د دغه جذبې د خدمت جذبه چې کوم وخت په موږ کې پیدا شوه، نو بیا چې موږ ورته وکتل چې دا خدمت موږ نور پراخو، د دې پښتانه قوم د دې ولس نور خدمت و، نو په هغه کې ضرورت دا و چې موږ به یو سیاسي پارټۍ لکړو.
نو اول ستاسو تعلق له پښین سره ده؟
پښین سره زما تعلق د پښین ضلع سره ده.
تاسو زده کړې یا تعلیم مو چیرې کړی دی او لوړې زده کړې مو هم کړې دي کنه؟
یاره موږ خو یو داسې کوچني زمینداران، موږ خپل پښین کې هلته چې څنګه و پرایمري سکول میډل آی دا موږ په خپل پښین کې کړی، د هغه بعد بیا د کوټ کالج له راغلي چې بیا پر نیمایي باندې ما خپل تعلیم پرېښوی.
د کوم کال خبره ده؟ کومې زمانې خبره؟
یاره تعلیم چې ما پرېښوی د کالج یونیورسټۍ کې په 75-76 کې ما پرېښوی، نو په هغه کې د هغه بعد بیا دا و چې زه و دغه اړخ ته رالم، د خدمت و اړخ ته چې د اوس پرې د ولس خدمت کوم.
یعنی له کالج بعد بیا تاسو مخ ته 14 یا 14
یم دولس پرې ووای د دولس او پر مخ کې نه دی
درته وایي چې سیاست کې خو تاسو نوم ګټلې دي، په تعلیم کې څنګه واسه؟
یاره تعلیم کې خو نو صحیح و خو موږ توجه نه ورکوله. تعلیم خو د هغه وخت هم د پښین های سکول چې و دا تقریبا چې کو ګورې ډیر خلکو چې په کم وخت کې د په کوټه کې څه زلزله رااله د 35 ساغه دا ټول سکولونو هلته بند شو، دا ټول خلک و پښین ته راشفټ شو چې په هغه کې نن ډیر غټ خلک او د دې ځایه تعلیم کوي. نو یقینا د پښین های سکول یو د ډیرو وختو زمانو یو ډیر لوی سکول و چې په هغه کې ښه تعلیم و، لیکن چونکه اوس موږ بدقسمتي وبوله یا دغه وبوله چې موږ د هغه څه فایده نه واخیسته او تعلیم یې په صحیح معنا و مخ ته نه بوت.
د سیاست ډګر ته کله رامخته سواست؟
سیاست ډګر ته یقیناً لکه ما چې وویل چې زموږ خاندانۍ دغه پیشه وه، خدمت د ولس نمایندګي، قبایلي جلګې و دا ټول، نو ما چورته وای چې هسې زه دا خپل خدمت د نورو پښتنو هم وکم. په هغه کې چې ما چورته وای سړی اوس د سیاست یو سیاسي پارټۍ ته کلنګ پکار، نو ما چې کې وکتل په صحیح معنا په ایمانداری سره چې کومې پارټیانې په دې پاکستان کې وجود درلود او په هغه کې په اخلاص او په ایمانداری چې کوم خلکو سیاست کاوه، یو پاک سیاست یې کاوه، صحیح د ولس نمایندګي یې کول، زما په نظر زما په عقل سره واید دغه پښتونخوا ملي یو پارټۍ وه چې په صحیح معنا د انسان زړه ورته غوښ چې موږ لاړ شو په دا پارټۍ کې او کوم چې زموږ ارادې دي د ولس خدمت او د وطن د آبادۍ، وطن د غلامۍ خلاصېدنګ، مظلوم د ظالم خلاصېدنګ، او په هغه وای دغه پښتونخوا ملي پارټۍ وه چې دا ټول شان دغه تاریخ په دا پارټۍ کې و، نو زه دا پټې لرانه
نو تاسو ترين صاحب د سیاست دګر ترالست سل دغ دګر ترالست کوم بل کار ته مسله مخنه وک ډاکټري انجنيري استادي او بل د ژوند ډیر کارونه دي هغه ته مسله مخنه وک چې خاص سیاست ترالست
دا سید مش خو ولو وس ما ورونه وو هغه څوک ډاکټران وو څوک په بل کې ولاړو نو دلته د ځموري مو سړی غوښت چونکه مش د یو ضلع مشرانو زموږ پلارو نه کګان دا کوله دا مشرتوب یې کاوی قبایلی جګړې وو د ظالم خلاف وو شپه مختلف شان نو دلته هم سړی غوښت نو چونکه زما توجه و دې خوا ته زیاتول زما د خدمت د ولس خدمت د دې مظلوم قوم خدمت مختلفې جګړې قتلونو غارت دا هم سړی غوښت چې دا هم اوس که مثال زه په یو سرکاري ملازمت کې تللی وای نو دا به بیا پاته وای او زموږ چې کوم خاندانۍ طریقه کار وله د ولس خدمت او د ولس پر موږ باندې پر هغه ټایم لا اعتماد کړی چې هغه نه جمهوریت و نه دا پارلیمنټ و یو شی نه و لیکن ولس بیا هم پر موږ اعتماد کړی و موږ یې د دې دغه کړي وو چې ورور ته زموږ مشر یاست دا څه چې مسلې دي دا ستی په تورو موږ حل کېدم غواړو نو په دې وجه زما زیاته دلچسپي و دې ته شوه چونکه زما پلار دا کارونه کول زما نیکه ما ایلدل چې د دې ولس خدمت د ولس رایه نو و دې سره زما مینه در هغه بجای دلته زیاته شوه نو چونکه زه په دې فیلډ کې رالم او پر دې لار باندې رالم
تاسو اوس د بلوچستان په حکومت کې د شاروالۍ یا بلدیاتو وزیر یاست پخوا هم وزارت مو ترلاسه کړی پخوا هم وزیر پاتې شوی یاست
زه پخپله چې ما سیاست له لانوم راغلی د قومي خدمت ما کاوی په هغه ټایم کې د بلدیات الیکشن په هغه کې زه درې واره د مونسپل کمیټي د پشن چیرمین اوسېدلی متواتر درې کال او داغه بعد ما دا فیصله وکړه چې ګوا دا خدمات دا جدجه چې زه پر مخ بیایم دا باز رالم پښتونخوا ملي پارټي کې ما شمولیت وکړي او دا جدجه ما نور تیز کړي نو داغه بعد بیا زه یو پلا د په 1990 کې زه د صوبایي اسمبلی ممبر شوم
اول وار
د دې در مخ زما پلار و دا چې هغه د صوبایي اسمبلی ممبران زما کاو هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ پر سیټ و چې هغه ممبر و بیا وزیر و بیا د هغه بعد او چې پارټۍ پر ما اعتماد وکړي یو وارې ټکټ راکړي چې ما موږ وګټله هغه په ونې وکړي بیا دا و چې مارشالله ولګېدله مشرف رالی چې په هغه ټایم کې هم د نواز شریف حکومت و او دا هغه بعد بیا دا و چې نور الیکشنونه وسو په دا بله پلاس په دې نه ودرېدم چونکه پارټي ټکټ راکوي چې ګواغه د ډیګري د تعلیم پر بنیاد باندې هلته ورکل کېده چونکه ما دولس جماعت ویلو او دوی داسې وکړو چې ګوا د څوارلس پاس والا به پر دې سیټ درېږي نو په هغه کې زه نه ودرېدلم دا هغه بعد بیا دا و چې پارټۍ د مشرف په خلاف په الیکشن کې بایکاټ وکړي نو بیا دا سټاند غی پاتې شو په دې ځل باندې بیا اوس دا بیا رالم 2013 کې نو په دې کې بیا دا و چې اوماتې دا وزارت راکړي
زما اصل کې پوښتنه دا وه چې پخوا وختو چې تاسو وزیر واسته اوس چې وزارت دی څه فرق یې ویني پخوا وختو فنډونه زیات وو پیسې زیات وې د کام خدمت په ښه طریقه کېدای سي که نه اوس ښه کېدای سي اوس فنډونه زیات دي وسایل زیات دي څه فرق یې وو
فرق به دا و چې دلته به تېر واره هر وخت حکومت راتلی هغو به د یعنی که زه دا ووایم چې د ضرورو خلکو حکومت به راتلی وزیر اعلی به هر ټایم یو غټ سړی و یا به نواب و یا به سردار و دا به راخلی او د خپل حکومت پر هغه د نوابۍ په طرف چلاوی د ولس په نمایندګیانې سر نه چلوي نن دا چې یو کال کېږي دا حکومت راغلی دی تی په صحیح معنا د دنیا څخه پوښتنه وکړه چې دلته امن او امان زیات شوی، غله ورک شوي دي، ډاکوګان ورک شوي دي، افغوا برای تاوان ورک شوی دی، دغسې پر تعلیم باندې کار روان دی، پر صحت کار روان دی، د بجلی دپاره کار روان دی، یعنی د ولس دپاره آسانیانې جوړوي.
وسایل هغه وخت زیات کوو زیات
وسایل چې دا تیر کال چې ته وګورې هم دغه و، اوس هم دغه و. په دې کې بیا دا وسایل چې و زیات شو تیر واره، بیا هم موږ تاسو ولیدو چې د زرداری په ټایم کې، بلکې د زرداری په ټایم کې چې کوم اتلسم ترمیم بل رالی، په هغه کې پښتونخوا ملي یو پارټي ډېر لوړ نمایندګي وکړه چې صوبیه ته په هغه کې دا نېشنل پارټي هم و چې نن ډاکټر مالک کوم وزیر اعلی دی په ټایم کې، دی هم په دې کمیټۍ کې. نو همت یې وکړ چې دلته پاند د خپل صوبایي خودمختیاري ته څه شان راوړو، آئین کې ترمیم راوړی. نو د هغه وجه دا پاند چې و زیات شوی.
سردار صاحب دا راته وایي چې تاسو چې کله د بلوچستان اسمبلی غړی جوړ شوی یاست کال 2013 له انتخاباتو وروسته، نو قسم یو کال شوی دی، باید چې دغه پوښتنه موږ 15 کاله بعد وکړو تاسو، خو بیا هم د خلکو پوښتنه ده، تاسو څه سمرئ چې تاسو په دغه یو کال کې څه داسې خاص کار کړی دی چې هغه تاسو د خپل خلکو د رایو حق هم ادا کړو او د وزارت حق هم ادا کړو؟ یا دغه پوښتنه به کېدای سي محدوده وي که دغه پوښتنه په دغه اړخ سره وکړم چې ستاسو پارټۍ چې خلکو ډېره لویه رایه ورکړه په 2013 کال کې، تاسو په دا یو کال کې څه خاص کار کړی دی چې خلک دا وایي چې دوی صحیح روان دي؟
یعنی په صحیح معنا چې زموږ کومې ذمواریانې جوړېږي د پارټۍ پر لیول د عوام د نمایندګۍ دپاره، اول شرط دا دی چې نن کم بلونه پاس شوي دي، یعنی قانون جوړ شوی دی، اوس لکه پرون چې د سود خلاف د پیمنټ خلاف موږ کوم قرارداد آئین جوړ کړي، قرارداد مراوړی مشترکات هغه دپاره موږ یو نوی آئین جوړ کړي. سود نظام، پیمنټ نظام چې زموږ ولس یې در په دره کړي، زورورو خلکو جایدادونه یې جن ولاړو، کاروبار یې جن ولاړی، یعنی یو شی به په لس روپۍ ورکړي هغه شی به ولاړی په لکه روپۍ ته ورسېد، نو زموږ ولس یې ډېر برباد کړي. موږ را ولاړ سو د ولس د خلاصېدون د دې زورورو خلکو پیمنټ چې دی کوي یا سود پر اخیستی، د هغه دپاره موږ یو قانون جوړ کړي. دویم دا دی چې د زنانو باندې ظلم جبر کېدی، سخت ظلم جر تشدد کېدی، د هغه خبره نه منل کېدل، ظلم جبر پر کاوی، موږ د هغه خلاف قانون جوړ کړي. یعنی دا چې راوخه د زبی د تعلیم دپاره چې موږ په اسکولو کې خپل د زبی تعلیم دپاره خپل بل پاس کړي او هغه په دغه کې جوړ کړي چې اوس به په هر ژبه کې په پښتو په علاقو کې به پښتو ویل کېږي، بلوچی به ویل کېږي، بروی به ویل کېږي، چې هر ژبه یې دا به کېږي. نو داسې ډېر شان چې موږ په دې اسمبلی کې مختلف شان د سودو د انجو او د افغوا برایته مختلف شان چې و چې د ولس دپاره دلته غم و مشکلاتو هغو دپاره موږ یو قانون جوړ کړي چې آینده کې لی به اوس د ډېر ډېر لوی روکتام وسي. او د بجلی دپاره موږ ډېر لوی همت وکړي، دا ټول شان چې نن نن دا یقیناً موږ په چیلنج وایو عام ولس دې خلک پوښتنه وکړي چې په دا ګرد عمر زمیندار دونګې مطمئنه نه و لکه په دې حکومت کې چې بجلی پر ټایم ورکړه، او هر ټایم به دلته پر اهم سیزن باندې دهشتګرد را ولاړ سو د بجلی کمبې به ووشت، سرش په ګرد سیزن کې نه اوس امن او امان چې موږ د څونګې حاله پر را رسولی دی دا ګرد دنیا ګواد. په کوټه کې وګورئ چې کوم غونډګانو بدماشانو پر هغه اف آی آر درج شو، ډاکټران یې افغوا کول، تاجران یې افغوا کول، د سټوډنټ یې افغوا کول، کوچني الکوان یې افغوا کول، دا ټول هغه شان وو چې د هغه خلاف حکومت په حرکت کې رالی. او دویم دا و دنیا ته معلومه ده چې د کوټ څه د چمن پرې څوک د ورځې نه سوکلی، هلته به یې ګاډیان هم افغوا کې، او چې په دې ګاډۍ کې به زنانې سپریوې د هغو څه بیا هم تلاشي اخیستل، یو څوک بر دی رو نن مش په چیلنج وایو چې د شپې هغه د ورځې پر 2 بجې ته نشو کلی نن د شپې پر 3 بجې ولارس یو څوک پر دی ځای نست
یو پښتنه بزن کړه چونکه مش به ستاسو د هر شکر تعریف هم کو او چې کم کار باندې خلک یو سنیو کې راپورټ کوي نو هغه به مش تر تاسو رسو نیو کې بم کو چې ستاسو چې پښتونخوا ملي امن پارټي چې کوم وزیران دي هغه دغه میډیکل فند چې خلک ته ورکول یو زده کوونکو ته د سکالرشپ فند ورکوي په دغه کې د میرټ او انصاف خاص پاملرنه نه ده سوې د دوی په خبر البته ستاسو فندم په دغه ول سره تقسیم شو کنه پر میرټ تقسیم شو
یقینا دا ستاسو خبره بالکل صحیح بولم یو خو مردغه چې مردا حکومت او د دې اول وري او دوم کم چې میرټ مش ترجی ور کړه ولا مش پخپل دا کړه وو چې د کالج کم سټوډنټ وو هغه ته مش خپل د غور کی لیست ور کی چې درخواستونه راغلی وو چې تاسو لاړی په هر کالج کې د دې پښتنه وکی د دې ریکارډ راو باسي دا هغه مطابق و دې ته د خپل پیسې ورک چې واکه د خلک سبق وای او د دې مالی حالات څنګه دی د دې دغه څنګه دی نو دا زمورانی د سټوډنټ وی چې کوم لیست هغه موږ سره فاینل کی چې دا خلک دی نو لیازا موږ هغه ورته چونکه زه خو یې کړ نه سم ګرځې دی پر هر کالج باندې په سوو الکوانو یعنی که زه دا درته ووایم د موږ سره 15 لک روپۍ وې مال 800 درخواست را نو 800 درخواست په لاهور کې هم خلکو سبق وایي په کراچۍ کې هم وایي پښین کې هم وای په کوټه کې هم وای په لورلای کې هم وای په خوزدار کې هم وای په مختلفو یونیورسيټانو په کالجانو نو هغه ترجمه مردا جوړ کی چې پاک هم اوس خامیانی راغلی دی دا چې نه دی چې نه دی راغلی چې مردا وای چې سل کې په سل سي نه اوس هم ډیر خامیان لیکن موږ کوشش کوو چې آینده کې لیبا دا څه خامیانی چې راغلی دی دا به بیا مزید نه وسی
سردار صاحب پښتني ډیر دی وخت تاسو سره کم دی یو پښتنه دا ده چې د سیاست په دغه مزل کې په دغه هلو ځلو کې کله جیل هم تاسو لاړاست د جیل هوا مو هم لیدلې ده
جیل هوا خو موږ یو څو عمر لاړو چې کوم وخت دلته مردم شماری کېدل چې هغه پښتونخوا ملي پارټۍ تحریک وچلاوئ چې دلته پښتون په اقلیت بدل کړی مردم شماری کېدل پر هغه باندې موږ تحریکونه وچلول چې چونکې زه ګرس په ټایم کې د صوبایي اسمبلی ممبر وم جیل ته ولاړو گرفتاری یې وکړه موږ په هغه څو عمر ګواده دې دپاره جدوجهد کړی دی چې موږ څو عمر په جیل کې تیر کړو د خانشۍ د رکسم جیل مې نه دی وړی کم خانشۍ چې کوم جیلونه وړی دی دا یو کیسه به درته وکړم پر دې ځای خامخا کوم دا پښتون ولس زه په دې کوم زما یو ډیر عزیز و نزدې وو دی ډی آی جی ریټایر شو وفات شو نو دی یو ورځ ماته کیسه کوله چې کان خانشید باندې دلته جیل وختی نو ماته په لاس راکړې چې ته د مچ جیل پرې ورسوه دی و بلوڅ ول پر لارې ما په ګاډۍ کې ورته وویل دا ستا د خبرې پرې چې ته وایې تا جیل وړی دی نو خانشی ته مال یاره خانشی د ته د صدقه داد کړی دا جیل دا در په درې ته دا څه کې ول درا ته وخندل ول داد کړی ک نن ما چ ولې دی سهار بز ما بچان د دیات کړی خلاص نو دغه کمر جلو سنن بچایو کمر دا د خانشی د قربانیان دی چې کم قربانیان د کړی دی نن یقینا موږ دا وایو چې داغه قربانیان ضایع نه دي کړلي او پارټۍ وو پښتون قوم په ډېر لوی تیزی باندې د خان شهید پر نقشه قدم باندې روان
صدر صاحب تاسو د خپل سیاسي هلو ځلو په دوران کې یا د خپل شخصي کارونو پر مهال کله بهرني هیوادو ته تللی یاست کتللی یاست نو سفر کې وو د پښتانه وطن او داغه هیوادو
زه خو دا سنایم کړلی خو یاره دا افغانستان لوی جلګی ته ولاړم چې کوم وخت په افغانستان کې لوی جلګه کېدله په هغه کې ما نمایندګي کړې او یقینا دا ټول پښتانه مو ولیدو او ډېر پر خبرې ټینګ پښتانه وو چې ما نه ولیدلې د هغه وطن خلک د هغه غرو خلک او هغه پښتانه چې هغه خپل یو رواج او دستور درلود او پر هغه باندې و سم ټینګ ولاړو، نو ما د ډېر لوز ما په ژوند کې که زه په یو شو خوشحاله سویم هغه په دې چې زه د افغانستان لو جلګېل ولاړم او ټول پښتانه قوم مشران ما ولیدو، د هغو خبرې مو واورېدې، د هغو مجلسونه مو واورېدو. او دویم دغه بعد بیا زه ترکی له تللی یم په داووس حالات کې، بیا سریلنکا له ولاړم، هغه هم د دې دپاره چې د دې وطن دپاره د تعلیم شي. سریلنکا له ولاړو چې تعلیم کې هلته موږ دنیا ته معلومه ده چې هغه در 100% سم زیاته تعلیم په هغو کې روان دی. هغه ماحول مو کتی، هغو صدر ته موږ وویل چې وروره دغه تعلیم موږ غواړو چې موږ یو خپلې علاقو ته شفټ کړو، په دې کې د موږ سره کومک وکړي. ترک له ولاړو د کوټې پر حالات باندې، دلته حالاتو صفایي نظام او ټرافیک نظام دا ټول چې کوم په لاهور کې کوم سیستم روانو، نو موږ ورلو چې دا کومک د مړ سره وکړي چې دا شان موږ هم هلته شفټ کړو. نو انشاءالله موږ په دې پسې روان یو چې خپل لار په مخه اخیستې ده. خدا به موږ په ډېر تعظیم، خو اوس قادري و عمر خان او عمران خان د زموږ دغه سره بریک کوي.
آخری سوال دی ترین صاحب، چې تاسو عمر را تیر کی سیاست مو وکړی، هلی ځلی مو وکړی، نو وزارتونه مو ترلاسه کړ، دا راته وایي چې کله په ذهن کې په زړه کې دغه ارمان راسي چې یاره دغه کار مو ملي کړی، داسې کله خواهش، داسې مقصد، داسې ارمان مو پاتې دی چې ما باید چې دغه کړی؟
یقیناً دا تا ډېر ښه سوال وکړي چې په حقیقت کې زه په دې وزارت کې هم دلته د خلکو کرپشن وینم او د دې پښتانه قوم بربادي وینم او د دې بې بسی وینم، خو زما یو ارمان دا دی چې پښتون خپل وطن یو آباد وطن جوړ سي، چې دلته نه غلا یي، نه ډاکه یي، نه ظلم یي، نه جبر یي، دلته یو ښه انصاف یې، دلته ښه ښایسته وطن یې. نو زما دا یو ارمان پاتې. بس مشال ریډیو زه خو شکر گزار یم او په دې باندې چې دی همیشه د پښتانه د سیمې کوم مشکلات هغه ښه په ډېره ایمانداري دی ادا کوي.